په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو یو بل یو ساعت خبرونه زفر باز ظاهر د تای روشن په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. د دې خبرونې د سر موضوع مو د امریکا د استازو جرګې د یو مخکښ غړي څرګندونې دي چې له افغانستان څخه د ټولو امریکایي سرتیرو د وتلو پاړې کړي او وایي د جو بایدن اداره د دغو سرتیرو د وتلو نیټه غځوي خو لا پریکړه نه ده سوې. په دې یو سات کې نور راپورونه هم اوریدل سي. خو خبرونه د افغانستان سیمه نړۍ په مهمو خبرونو پیلو اسد الله لودین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ تر شپږو میاشتو د انتخاباتو امکان رد کړ. د امریکا د ولسی جرګې یو لوړ پوړی غړی وایي د دوی ځواکونه ممکن په ټاکلې نیټه له افغانستانه ونه وزي، او د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته 500 میلیونه نور پور ورکړ. بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ وایي د ترکیې ناستې په طرحه کې د لوخت مخ کې ټاکنو بحث شامل دی، خو په خبره یې دا چې شپږ میاشتې وروسته د ټاکنې وشي دا کار امکان نه لري. دا خبره د ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینپال نن ازادي راډیو سره په همدې تړاو یو بحث کې وکړه.
دا د شپږ میاشتې انتخابات نه ممکن دي او نه په شپږ میاشتو کې انتخابات ترسره کېدلی شي. اصل انتخابات دي، ولې پر وخت باندې بحث موږ کولای شو؟ موږ ته ماده شي پر وخت باندې بحث وکولی د شپږ میاشتو وخت یې ضرورت و.
تر دې وړاندې د ارګ وی بلې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي و چې ولسمشر به د ترکیې په کانفرنس کې د امریکا د طرح په جواب کې تر شپږو میاشتو پورې د انتخاباتو د ترسره کېدو وړاندیز وکړي. د افغانستان په اړه د ترکیې غونډه راتلونکي اپریل میاشت کې جوړیږي او وړاندیز هم د امریکا لخوا شوی دی. د امریکا د استازو جرګې د وسلوالو ځواکونو د کمیټې مشر آدم سمیت وایي د جو بایدن اداره غواړي افغانستان کې د خپلو ځواکونو د پاتې کېدو موده وغځوي. رویټرز خبری آژانس د ښاغلي سمیت له قوله ویلي تر اوسه په دې اړه کومه پریکړه نه ده شوې، خو په باور یې د مې تر لومړۍ نیټې د ځواکونو وتل له لوجستیکي پلوه ستونزمن دي. سمیت افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر هم 3500 یاد کړی. د امریکا حکومتي سرچینې بیا د سرتیرو شمیر 2500 یادوي. تر دې وړاندې خپل ولسمشر جو بایدن هم ویلي و چې د ځواکونو د ایستلو په برخه کې به د مې د لومړۍ نیټې مهلت ورته سخت وي. طالبانو بیا ټینګار کړی چې امریکا باید د دوحې تړون له مخې تر همدې نیټې چې څه باندې میاشت ورته پاتې ده خپل ټول پوځیان وباسي. د ننګرهار والی ادعا کوي چې پر کابل پوهنتون د ډله ییز برید یو طرح د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو لخوا په اچین ولسوالۍ کې ونیول شو. ضیاءالحق مرخیل نن ازادي راډیو ته وویل چې د حضرت علي په نوم دغه مشکوک کس له دوو ملګرو سره نیول شوی او دا مهال تر پښتنو او ګرویګنو لاندې دی.
د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د ننګرهار په ولایت کې د اچینو ولسوالۍ د شنې لکړې په سیمه کې هغه شخص نیولی ده چې حضرت علي مشهور په ابو سعید اعظم باندې ده. په ده باندې اتهام دا ده چې د کابل د پانتون د هغه برید د یو د طراحانو څخه شمیرل کیږي.
ښاغلی امرخیل وایي نیول شوی کس حضرت علي پر کابل پانتون په ډله ییز برید کې لاس درلود او د دې تر څنګ په عراق، سوریه او بلجیم کې د داعش ډلې له مشرانو او غړو سره اړیکې درلودې او دغه افراطي ډلې ته یې تبلیغات کول. پر کابل پوهنتون د تیر کال د لړم میاشتې پر 12مه برید وشو چې د محصلینو او کارکوونکو په ګډون شل تنه پکې ووژل شول او شاوخوا څلوېښت نور ټپیان شول. په پکتیا کې د وسلوالو له لورې د وزوان له وژنې وروسته د هغه مور هم د زړه حملې له امله مړه شوې ده. د پکتیا مسولین وایي د غزوان د ملي امنیت په خوانی کارکونکو و چې لومړی له خار تختول کیږي او بیا د خار په یو څنډه چونی سیمه کې وژل کیږي. د پکتیا د والی ویان محمد لال امیری وایي دغه کس اوس کومه دنده نه درلوده.
امه تیمه یو مخکنی کارمند ولو چې وسې پم پرې شوله نو د نامعلوم وسواله لور څخه دی ځای ورل کیږي. دا چونې سیمې د هغې چونې په سیمه کې هم بیا د وسوال طالبان لور څخه کیږي چې هغوی بیا وژني. مور څه کله خبرېږي نو هغه هم په وفات صدرې د زړه حمله ورباندې راغلی ده.
د دې مور او زوی د مړینې کیسې په ټولنیزو رسنیو کې هم ګڼ غبرګونونه پارولي. د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته د شپږ میلیارده ډالرو پور تر ارزونې وروسته دغه هیواد ته د 1500 میلیونه ډالرو مرسته تصویب کړه. د دغه صندوق په اعلامیه کې راغلی د دغه پیسو له ورکړې سره له 2019 کال وروسته له دوی نه د پاکستان پور کړې پیسې 2 میلیارډ ډالرو ته رسیږي. د پیسو نړیوال صندوق مرستیال مدیر انتوان سایه ویلي پاکستان د هغې هیواد له بودیجې سره د مرستې په پروګرام کې د قناعت وړ پرمختګونه کړي دي. نوموړي ویلي داسې حال کې چې کورونا وبا روانه ده د هیوادونو مالی ملاتړ ډیر مهم دی. شمالی کوریا نن له خپلو ختیځو سواحلو دوه توغندي چې شک کېږي بالستیک به وي وتوغول چې له اقتصادي ساحې بهر د جاپان په اوبو کې ولوېدل. د جاپان، جنوبي کوریا او د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکو د دې پیښې خبر ورکړی دی. په جنوري میاشت کې د امریکا د اوسني ولسمشر جو بایدن د کار لپایله دا د شمالي کوریا لخوا لومړنۍ راکټي ازموینه ګڼل کیږي. د جنوبي کوریا او امریکا پوځیانو ویلي چې د دوی استخباراتي ادارې د نورو معلوماتو د ترلاسه کولو په هڅه کې دي. او د بلاروس د اپوزیشن مشر سویتلانا تیخانوفسکایا د خپل هیواد له وګړو غوښتنه وکړه چې نن د الکساندر لوکاشینکو پر ضد نوې مظاهرې پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د بلاروس وګړي د بلاروس د خلکو جمهوریت د لنډمهاله دورې 103مه کلیزه لمانځي.
خبرونه مولا آزادۍ رادیو اوریدل. د امریکا د استازو جرګې یو مخکښ غړی وایي د جو بایدن اداره غواړي له افغانستان څخه د ټولو امریکایي عسکرو د وتو نیټه وغځي، خو لا په دې اړه پریکړه نه ده شوې. دا به هم واوري چې په افغانستان کې یوازینی یو افغاني الاصل یهود د خپل هیواد د پرېښېدو هوډ کړی.
اته میاشتې وروسته کله چې زموږ اختر تیر شي نور زه په افغانستان کې کار نه کوم. وزم که طالبان راغلل په چپیړو به مو وشړي.
په کندهار کې د ټلیفون لاري د پیسو او کریډیټ کارتونو غلاوی زیاتې شوې دي.
سره په کې چې دی ان الماری التنیات نن زرم جنګ بالا را عالم دغه بر دروازې ته دلته بل سره بیا ټلیفون کول دغه کته ات نن زره نور زام کا استا ول سې کې بالا خبر باندې تورس.
د کونار په شلتن ول سوالي کې به مو د شونځي لپاره د ودانه یو د کموالی او سره ستونزو خبر کړو.
منګه د شنه اسمان لاندې باران لمر دې ته درس وایو کوم وس کې لرګي اگر اوړي چوپال یو څه پرتزان ته جوړ کې خو بیا ماغه چې کله توپان سیلې راشي هغه په دې بل راوړل.
ته په بلاروس کې د اپوزیشن مشر سویتلانا تیخانوفسکا یې له خلکو غوښتل چې نن د الکساندر لوکاشینکا پر ضد عمومي اعتراضونه نوې لړۍ پیل کړي. او په دوهم نیمایي کې دوه نیوز پروګرامونه لرو، د ازادي راډیو او یونیسف کټ پروګرام او کور کلی هم راغلی سي. ورزوده خبرونه د سر موضوع ده. د امریکا د استازو جرګې یو مخکښ غړی وایي د جو بایدن اداره غواړي له افغانستان څخه د ټولو امریکایي عسکرو د وتو نیټه وغځوي. د استازو جرګې د وسلوالو ځواکونو کمیټې مشر آدم سمیت ویلي که څه هم په دې اړه وروستۍ پریکړه نه ده سوې، خو د می تر اخره به د دې چارې بشپړول ډیر ستونزمن وي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د دفاع وزارت بیا د پریکړې پر مهال له افغانستان څخه د امریکایي عسکر وتو ته چمتووالی شولې. هاخوا روسیه که څه هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د ترسره شوې هوکړې پر بنسټ د می تر اخره له افغانستان څخه د بهرنیو عسکر وتل غواړي، خو زیاتوي چې د مسکو په غونډه کې د دوی ګډون شکیلو هیوادونو د طالبانو اسلامي امارت له بیا راتګ سره مخالفت شولې. جزئیات په دې راپور کې.
د دوه دوه کړې پر بنسټ له افغانستان څخه د امریکایي عسکر وتو ته یو میاشت او یو اونۍ پاتې ده، خو ښکاري چې دا نیټه وغځیږي. تازه د امریکا د اساسو جرګې د وسلوالو ځواکونو کمیټې مشر په همدې اړه څرګندونې کړې. آدم سمیت وایي د جو بایدن اداره غواړي چې له افغانستان څخه د ټولو امریکایي عسکرو د وتو نیټه وغځوي، خو ښاغلي سمیت دا هم ویلي چې لا په دې اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې او امریکا په دې ارزونې هم بوخته ده چې په دې هیواد کې د ترهګرۍ ضد عسکرو پاتې کېدو په اړه څه ډول پریکړه وکړي. رویټرز خبری اژانس ته خغل سمیت لقول لیکلی په داسې حال کې چې دوی په افغانستان کې 3500 او متحدانی نږدې 2000 عسكر لري، د می لومړی نیټه له لوجستیکی په اړه ډیر نږدې ده. په ښکارا د امریکا د اساسو جرګې د وسلوالو ځواکونو کمیټې مشر د څرګندونې کابل ته د امریکا د دفاع وزیر جنرال لوید استین له سفر وروسته کوي. پینټاګان کابل ته د متحده ایالاتو د دفاع وزیر له سفر وړاندې ویلی وو جنرال لوید استین په سیمه کې د وضعیت څېړنه کوي. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن هم د می تر اخره له افغانستان د امریکایي عسکرو وستل ستونزمن کار بللی دی، خو پینټاګان وایي که پریکړه وشي چې امریکایي عسکر د می تر اخره له افغانستان ووزي دوی دا کار کولی شي. د پینټاګان ویان جان کربی پرون رسنیو ته وویل
کله چې موږ په کابل کې وو د دفاع وزیر آستین وویل که چېرې له افغانستان د پاتې سرتیرو د وستلو پریکړه وشي دی ډاډه دی چې د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال کین مکینزی او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان جنرال سکاټ میلر به دا چاره په خوندي منظم او اغېزناک ډول پر مخ یوسي.
خو طالبان بیا په افغانستان کې د می میاشتې وروسته د امریکایي عسکرو لشتون سره مخالف دي. په قطر کې د دې ډلې ویان محمد نعیم وایي د شخړې د حل لپاره د دوهې تړون عملي کېدل یو بنسټیز شرط دی، خو د افغانستان حکومت بیا وایي د خپلې خاورې او خلکو ساتنه د دوی یو تلپاتې او ملي مکلفیت دی. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان رحمت الله اندړ
په دوحه کې د امریکایانو او طالبانو تر هوکړې وروسته په افغانستان کې د بهرنیانو سرونه خوندي دي، خو افغانان لا هم وژل کیږي او جګړه پر افغانانو او امنیتي سرتیرو متمرکزه ده او دفاع هم تر شپږ نوي سلنې د افغان ځواکونو پر غاړه ده.
له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وستو غوښتنه د دې هیواد درې ګاونډیانو روسیې، ایران او چین هم کړي، خو پاکستان بیا دا خبره د دوهې په تړون پورې تړلې بللې او د دې تړون عملي کېدل یې غوښتي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې تر هوکړې وروسته نږدې 2000 امریکایي عسکرو افغانستان پرېښود، خو اوس مهال یوازې 3500 سرتیري دلته میشته.
ازادي رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
زمو شغل ازادي رادیو او ری دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي د ازادي رادیو خبرونی د پر ویب سایت باندې هم په ژوندۍ بڼه واوري او تکرار هم واوري. راپورونو خبرونو ملوستلای سي پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. په افغانستان کې یوازینی افغاني ولس له يهود هم شای خپل هیواد پریږدي. د افغان يهود له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د نا امنۍ او لامل او دا چې خپل هویت یې نسو څرګندولی چې څوک دی افغانستان پریږدي. دی ویره لري چې په داسې یوه ټولنه کې چې 99% وګړي یې مسلمانان دي که د دین او مذهب په اړه یې څوک پوه سي نو له ستونزو سره به مخامخ سي. نور معلومات په دې راپور کې اورو.
نژادي تبعیض، دینی، مذهبي، توکمیز، ژبنی او جنسیتي تبعیض په بیلابیلو ټولنو کې په بیلابیله کچه موجود دي. د افغانستان په شان هیواد کې چې 99% وګړي مسلمانان دي دلته هم د تبعیضونو بیلابیلې بیلګې شته چې یوې هم دینی او مذهبي تبعیض دی. زبولن سمنتو یوازینی افغاني الاصل یهود دی چې د دینی او مذهبي تبعیض قرباني شوی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ویره لري که په چم او گاونډ کې څوک له دین او مذهب نه خبر شي ژوند به ور تریخ کړي.
اته میاشتې وروسته کله چې زموږ اختر تیر شي نور زه په افغانستان کې کار نه کوم، وزم نور کار نه کوم. چا چې د تاک تصمیم ونیو نور نه پاتې کیږي، زه هم نه پاتې کیږم. که طالبان راغلل په څپېړو به مو وشړي.
سمنتو د دوه لورګانو پلار دی. دی وی کورنۍ اوس په اسرائیلو کې ژوند کوي او دی به هم ډیر ژر ورسره یو ځای شي. د سمنتو د معلوماتو له مخې پخوا په هرات، کابل، مزار او شبرغان ولایتونو کې د افغان یهودانو کورنۍ ډېرې وي، خو د حالاتو په بدلېدو سره او د خلکو لخوا د تبعیضي چلند له امله یې افغانستان پرېښود. سمنتو د سولې روانو خبرو ته په اشارې سره وایي که طالبان راشي زما په څیر کسانو ته دلته ژوند ناشونی دی. د افغاني ټولنې یوه بله برخه لږکي یا سکان هم له تبعیضي چلنده سر ټکوي. دوی وایي په سکانو وروستي بریدونه په ځانګړي ډول دوی پر عبادت ځایونو حملې دوی سره دیني او مذهبي تبعیض ښکارندوی کوي. افغان سکسونی سنگ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي دوی له وړو ماشومانو سره هم په ښوونځیو کې ډیر سپک چلند کیږي. دوی وایي هغه سکان چې هندوستان ته تللي هلته هم ورسره سم رویه نه کیږي.
اگر مو د افغانستان مې برمو میګن کې شما از
کومه افغانستان تر ازونو مکتوای چې تاسو زموږ میلمانه یې موږ ډیره هڅه کوو چې د خپل هنر لاره مخکې لاړ شو ترڅو موږ ته ونه وایي چې تاسو له بل ملک څخه راغلي یې. موږ خو د خپل د سر او مخ وښته نه کوم، نو له بده مرغه زموږ ماشومان ته په ښوونځیو کې د کچالو په نوم غږ کوي او یا د هندو په نوم، خو موږ هندوان نه یو، موږ سکان یو.
او یا کی هندو سره کده چې مو هندو افغانستان څخه استم.
سونی سوړ اسویلې باس یو وای کاش چې لدی حالت سره نه وای مخ شوی. د افغانستان اساسي قانون د دغه هیواد د وګړو ترمنځ هر ډول تبعیض منع کړی دی. د افغانستان د جزا 255 ماده حکم کوي هغه څوک چې نور تبعیض کولو یا مذهبي، توکمیز، نژادي، ژبنیز یا سیمه ایز تفرقې اچولو ته رابولي او یا یې ورته هڅوي په متوسط حبس محکومیږي، او که دا جرم نتیجه ورکوي د اوږدمهاله حبس یعنی تر اوو کلونو پورې په بند محکومیږي. د بشر د حقونو د نړیوال اعلامیې په لومړۍ ماده کې چې د 1944 زیږدیز کال د ډسمبر په 10 نیټه تصویب شوی، راغلی چې ټول بشر خپلواک زیږیدلی او د حیثیت، کرامت او حقونو له پلوه سره برابر دي. د همدغې اعلامیې په دوهمه ماده کې بیا راغلی چې ټول کولی شي پرته له هیڅ ډول توپیر په ځانګړي ډول له توکم، رنګ، ژبې، جنس، دین، سیاسي یا بلې هرې عقیدې او دغه شان د ملي یا ټولنیز ثروت پرته په ګډه د ټولو حقونو خپلواکیو څخه برخمن شي. د اعلامیې اوومه ماده بیا وایي د قانون پر وړاندې ټول برابر دي او دا حق لري چې له هیڅ ډول تبعیض پرته د قانون له یو شان ملاتړه برخمن شي. له دې ټولو سره سره د اسلام په سپېڅلي دین کې د نژادي تبعیض په اړه څه ویل شوي؟ د افغانستان ډیری دیني علما په یو واحد نظر دي چې په اسلام کې تبعیض، تعصب، توکمپالنه، ژبنیو مسایلو ته لمن وهل ځای نه لري. مفتی بلال احمد سفیر وایي د اسلام په سپېڅلي دین کې د دې په اړه وضاحت ورکړل شوی چې هیڅ وګړی که هغه مسلمان وي که نه وي باید د تبعیض قرباني نشي.
په یو اسلامي ملک کې د مختلفو عقیدو، د مختلفو نظریو او یا د مختلفو دینونو پیروان اوسیږي، نو لازمه ده په حکومت او په ملت باندې چې د دغې لږکیو سره، د دغې اقلیتونو سره باید د تعامل نه کار واخلي او د دوی مال او ځان دا خوندي وساتي، او ټول قومونو ته، اقلیتونو ته باید د هغې هغه مشروع حقوق چې الله ورته ورکړي دي، رسول الله ورته ورکړي دي، بیا د افغانستان اساسي قوانینو ورته ورکړي دي، باید هغه حقوق ورته ورکړل شي او دوی د دغې حقوقو نه برخورداره وي.
د ده په خبره اسلام تل په ورورولۍ او یووالي ټینګار کړی.
کور کلی اونیس پروګرام د ازادي راډیو په همدې خپرونه کې اوریدلی سئ.
دوستانو زموږ غږ لازدی راډیو اوري، لکه څنګه چې په اعلان کې مو اوریدل د کور کلی اونیس پروګرام په همدې خپرونه کې اوریدل سي. په دوهمه نیمه کې د بل پروګرام هم لرو، د ازادي راډیو یونیسف ګډ پروګرام د نور راپورونه هم لرو، البته د افغانستان او نړۍ اړوند. خو اوس په کندهار ته ورسو. په کندهار کې د ټلیفون د لارې د پیسو او کریډیټ کارتونو غلاوي زیاتې سوي دي. د دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکو ادعا کوي چې فریبکارانو له یو نوي تاکتیک څخه په استفادې له دوی څخه په لس هاو زره افغان د جایزې په بهانه وړي دي. په عین وخت کې د افغانستان د اترا ادارې مسؤلان وایي دوی ته په 1999 کال کې 150 دغه ډول شکایتونه رسیدلي چې ډیره برخه یې له کندهار دي. په دې اړه زما همکار تفصیلي راپور لري.
محمد شریف دغه پیش کیسه کوي چې سمد مخ کې غلو ورڅخه ففری باوچل د جایزې په نوم پیسې اخستی. هغه چې یو غریب کار او د باروډولو کراچي چلوي وای، لوی ټلیفوني شمیرې ورته زنګ وهل شوی وو چې دونیم لک افغاني جایزه ګټلی او د ترلاسه کولو لپاره باید مخ کې تر مخ کې یو اندازه پیسې ورولېږي او د کابل بانک څخه د خپل جایزه ترلاسه کړي. محمد شریف وایي د یو اندازه کریډیټ تر څنګ د درو جلا جلا صرافیو د لارې 2500 افغانۍ جمع کړې. خود جایزې درکې معلوم نسو.
هغه مو بر دروازه په دغه صراف کې چې دی الماری التنیت نیم زرم جمع کړ، بالا رالم دغه بر دروازه ته دلته بل سر بیا تلفون وکول دغه کته ات نیم زر نور جمع کړ. استا ول سکیج بالا کابل بانک ته ورسه دغه ات نیم زر دلته جمع کړ. بالا لارم کابل بانک خواته موبایلم تلفون وکړ ولدا غد بل و سره پاره ک سره یوزای ک داغه خبر هم ولدا د ریاست هغه مشر دی.
د محمد شریف تر څنګ فریف کارانو د لسکون نور کسانو څخه هم ل دینی وی تکتیک څخه په استفادې پیسې غلا کړی. جواد یو بل کاستی چې څور زمخ کې فریف کارانو ورڅخه اضافه تر شپږ 15000 افغانۍ کریډیټ کارتونه وړي چې په وینا د اوترا ادارې په مرسته شاوخوا 20000 افغانۍ بیرته لاس ته راوړي.
ما ته یو زنګ ووهل شو، شمیره مې نه پیژنده. ما ته یې وویل چې ته د جایزې ګټونکی یې. زما څخه یې غوښتنه وکړه چې دوی ته شپږ 15250 افغانۍ کریډیټ کارت ولېږم. وروسته پوه شوم چې دوکه یې راکړې. راغلم د کندهار ولایت د اوترا مخابراتي ادارې ته مې شکایت وکړ او هغوی زما شکایت ثبت کړ.
پاینې وخت کې د افغانستان د اوترا ادارې مسولان وایي دوی ته په 1999 کال کې د ټلیفون د لارې د غلا 150 شکایتونه رسیدلي چې ډیره برخه یې له کندهار دي. د دغه ادارې د رسنیو د برخې مسول سعید شینواری ازادي راډیو ته وویل دوی یوازې هغه پیسې چې د کریډیټ کارت په شکل استول شوي وي ترلاسه کولای شي.
اتره اداری په 1999 کال کې یو نیم سل داسې شکایتونو ته رسیدګي کړی ده چې لمخې یو شمېر هیوادوالو نه د جایزې په نوم باندې کریډیټ اخیستل شوی و. په دې کې د کندهار ولایت نه پیښې زیاتې وې او تقریبا هغه پیښې چې اتره ادارې ته شکایت کوونکي راغلي دي هغوی لپاره موږ دستي اقدام کړی دی او تقریبا چې لکونه افغانۍ موږ بیرته دېته دوی خلکو ته ورګرځولي دي.
په عین وخت کې د کندهار د مخابراتو رئیس مامون رشید رازملوی دوی پلان لري چې د دغه موضوع په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي تر څو هغوی پوه سي چې فریبکارانو ته پیسې او یا هم د ټلیفون کریډیټ کارتونه ونه لیږي.
داس موضوعات ته موږ پلان تولرو داس موضوعات چې مثال عامه پوهاوی په اخله باندې د ډیجیټل لیټرسي په اخله باندې موږ پلانونه خپل لرو چې د عامه ول سره موږ شریکو مکاتب دي مثال بعض دولتي ادارې دي هغه سره شریکو او دا د وخت زمان سره تغیر مومي داس نه چې یو شی دی ټول مربوي دا رنگ رنگ زدا په ایمیلو کې هم راځي دا په ویب سایټو کې هم راځي.
چارواکي له خلکو غواړي چې د ټلیفون او ټولنیزو رسنیو د لارې تیر نوځي افریقکارانو ته د جایزې په نوم پیسې او کریډیټ کارتونه ونه لیږي. همدارنګه د کندهار امنیتي چارواکي وایي که خلک مخکې لدی چې افریقکارانو ته پیسې واستوي له دوی سره د هغوی په اړه شکایت او معلومات ثبت کړي نو دوی به د داسې کسانو د نیولو لپاره اقدام وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري. تاسو ازادي رادیو ته غوښتست د کونار د پښتون ولسوالۍ کې هیڅ شونځي ودانې نه لري. ستکمن کې او شون کې ادا کوي چې د باد او باران پر مهال د غنښتونو سره مخامخ دي. له حکومتي مسولینو څخه دوی غواړي چې باید د ودانیو د نشټون ستونزې ورته هوار کړي. په دې اړه نور تفصيل زموږ همکار کوي.
د کونر شولتن ولسوالی ټوله ته خونځل لري چې د زدکونکو او خونکو په وینا یې ټول به سرپنا او دوی لستونز سره مخ دي. د زدکونکو په خبره چې په باد او باران کې له درسونو پاتې وي. نصر الله د شولتن د مرکزی لیسې د یو لسم ټولګي زدکونکو دی وایي
منګ د شنا اسمان لاندې باران لمر دې ته درس وایو کوم وس کې لرګي اگر اوړي چوپال یو څه پرتزان ته جوړ کې خو بیا هغه چې کله توپان سیلای راشي هغه په دې بل راوړل په خاورو کې کینو مسار جامې واغوندو ګرمه طبيام جامې مخیرنی
خون کې وای د یو با کیفیت معرف لپاره خچا پیره لازمی شرط ده. خو دوی د شولتن په یو خونځي کې هم د غاسانته نلري. مولوی سید احمد حامد د شولتن ولسوالۍ د سونو په خونځي کې خون کې دی وای
څومره مکاتب زمنګ په شولتن په ولسوالۍ باندې وجود لري هغه یو هم سرپناه نه لري. ټول همداسې په شړو دشتو باندې دي پس میدان باندې دي خیمه نه لري ترپال نه لري هیڅ یو شی نه لري. کله چې باران وي هغه ورځ باندې شاګرد نشي کولای استاد نشي کولای چې مکتب ته حاضري وکړي. کله چې نور سیوای هم کار چې کوم دی د درسونو نه
د شولتن سیمایي چارواکي هم له ولایتي او مرکزی حکومت په دې ګیله کوي چې ولسوالۍ په تیرو شلو کالو کې د آبادۍ او بیا رغونې په چارو کې له پامه غورځول شوې ده. د شولتن ولسوال حاجی عجب خان وایي حکومت ته ولسونو ښوونځیو لپاره ځمکه هم ورکړې خو تر اوسه د ښوونځي د ودانۍ په نوم کومه خښته نه دی ښودل شوې.
مکاتبو د وقف خاتون هم شوي ځمکه هم ورکړل شوې ده ټولې مسالې خلاص شوي دي خو د بدغ مرغه اوسه پورې یو مکتب آبادي هم شروع شوی نه ده. زموږ مکاتبو یو مسوری نه لري د سلطان لواله درې پورې ماشومان غونډې بیدیا د شنه اسمان لاندې ناست دي. خو زه په دې افسوس کې ایران مچکی یو پاوسي مټ سلطان کې ونه لګېدو.
د کونړ پوهنې ریاست مسولین بیا وایي په تیرو کلونو کې په شولتن کې د امنیت نشتوالی او پرې د پاکستانی پوز له لورې د پرله پسې توپچي بریدونو له امله دوی د آبادۍ چارو ته نه دي پرېښودل شوي. خو اوس یې د شولتن اته ښوونځي د اقرا په نوم د ښوونځیو جوړولو پروژه کې داخل کړي دي. د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار اخونزاده
هلته اته باب مکاتب مونږ لرو او واقعا هم چې د هغې مکاتبو
تعمیرونه نشته ده لیکن د نام اقرار برنامه چې کومه شروع کیږي د خیر سره پاغه کې مو سره ژمنه شوې ده دغه ټول مکاتب اته واړه مکاتب په دغه برنامه کې شامل دي ان شاء الله دغه ټول به جوړیږي
شولتن ولسوالۍ کې دوه لیسې درې منځني خونځي او درې لومړني خونځي شتون لري چې پکې د شپږو سو نجونو په ګډون نږدې 2000 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي شولتن د ډیورن کرخې ته څیرمه پرته ولسوالۍ ده چې له تیرو شاوخوا یولسو کلونو پرې د پاکستان پوځ د توپونو او نور وسلو بریدونه کوي دغو بریدونو خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو وړولو سربیره کرخې سره نږدې کلي او کورونه هم له اصلي اوسیدونکو خالی کړي دي
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
او سم یو نړیواله موضوع په بیلاروس کې د اپوزیسیون مشر سویتلانا تسخانوفسکایا له خلکو وغوښتل چې نن د الکساندر لوکاشینکا پر ضد د عمومي اعتراضونو نوې لړۍ پیل کړي تسخانوفسکایا چې د تیر کال د اگست د 9 نیټې په انتخاباتو کې ځان بریالی ګڼي له خپل هیواد وتلی ده دا په لیتوانیا کې ژوند کوي د بخښنې نړیوال سازمان د نننیو اعتراضونو په خاطر وارلمه اندېښنه ښکاره کړې ده او له نړیوالو یې غوښتي چې د ناورین د مخنیوي لپاره لاس پکار شي احمد شیبر نور تفصیل راکوي
نن د بلاروس خپلواکۍ ورځ او سویتلانا تسخانوفسکایا خلکو غوښتل چې دا ورځ ولمانځي لارو کوڅو ته په پلازمینه منسک او نورو ښارونو کې راووسي او د دیکتاتور مشر لوکاشینکا او سیاسي بحران پر ضد خپل یووالی څرګند کړي د بخښنې نړیوال سازمان د دغو اعتراضونو په وړاندې د چارواکو چلند ته وارلمه اندېښنه څرګنده کړې ده د بلاروس د ولسي جبهې مشر ریهور کاستوسیو د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو ورلمخه د کورونا وبا په خاطر پر غونډو د بندیزونو خبره کړې ده او یو شمېر افراطي بنسټونو د ټلګرام له لارې غوښتل دي چې د مارچ په 15مه اعتراضونه ونه کړي چې امنیت نشي تضمینېدلی کاستوسیو زیاته کړه چې دومره وخت نشته چې له محکمې د مظاهرو اجازه ترلاسه شي او کله چې پولیس امنیت نه نیسي ممکنه نه ده چې له شاري اجرایوي کمیټې څخه هم اجازه ترلاسه شي نن د بلاروس خپلواکۍ 103 کلیسه ده په 1913 کال کې بلاروس تر یو کال د لږ مودې لپاره خپلواک وو او له 1990 کال را په دې خوا منسک دا ورځ هر کال منسي د بښنې نړیوال سازمان خبرداري ورکړی دی چې د بلاروس چارواکو داسې اشاري رسولې دي چې د خپلواکۍ د ورځې لاریونونه به په تاوتریخوالي واوړي د ختیځ اروپا او منځنۍ اسیا لپاره د بښنې نړیوال سازمان مشر ماریا ستریټرز وویل چې د مارچ د 15مې نیټې مظاهرو ته به پولیس خپل ځواب ورکړي او بیا به شخړې رامنځته شي د زیاته کړه چې نړیوال باید د سولې ایزو مظاهره چانو د ملاتړ لپاره لاس په کار شي
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتل کیږي
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زبیر نه خوش هم چې ګډون نه شي کولای
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګانې
چوپنۍ او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونګرسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
زموږ خبرونه له هم ادامه لري د ماشام تر وو بجو پرې به وي خو دم غړی ستاسو پیغامونه پکټاو
تاسو لا پیغامونو
خالي محمد رسول يم لنی هر ځخه دا دی راډیو لاله نه ټول هوادوالو ته سلامونه نه دی لور نه کوم پس سلامونه دا پیغام دی چې حمل دی مورز دی بزګر د ورځې سره برابر دی د حکومت څخه غواړم چې تاسو د ورځ د بزګر په نام کړی دا نو تاسو د بزګر سره څه قسم کومکونه کړی دی د سره د توخ د نور ضروري ملاقاتو کومکونه مور سره کړی دی او که تاسو د ورځ د بزګر په نامه د بزګر مو په دې خوشاله کړی دی حکومت څخه غواړم چې د بزګر سره د هر قسم د سره او د توخمونو او د نور ضروري ملاقاتو کومکونه وشي ترڅو بزګر خوشاله شي چې ما ورځ منځل کیږي نو ما سره د دغه کیانو کومکونه شوې دي او یو څه امتیاز ترلاسه کوي والسلام
کلیوال اشنام د هلمند ما د ټول افغانانو سره کپه لر کې د کپه بر کې دي ټول افغانان سمې د خلک ورزه ده چې دا وز د نیالګي او د چمنانو او ګلانو د کرکېدو وخت نو دی بعد دې ته پراته وجو کې مثلا میوه والا نیالګي وکړي دا پالتون نیالګي سره ډډه وکړي چې هغه هم ځکه نیسي او بل حاصل هم نه کوي یو خو دې دا نیالګیان وکړي بل دغه ګلان او چمنیانو دا شندې وکړي چې دا زموږ ستاسو د هېواد دا چاپېریال ته ډېره ګټه کوي چاپېریال ښایسته کوي چاپېریال شفا کوي نو د دې سره به زموږ ستاسو چاپېریال هم سم شي او هغه فضا چې دا ککړېږي هغه هوا چې ککړېږي د هغه مخنیوی به هم وشي او د دغه ساري مرضونه به هم د دې سره ورک شي نو زما د ټولو وړونو سره دا هیله ده چې همدغه یې وخت دی او بیا د نیالګۍ دوی باید ساتنه وکړي چې کوم نیالګۍ کښېني د هغوی باید دوی ساتنه وکړي وسلام په احترام
محمد ګل د پکتیکا ولایت اوسېدونکی د موږ دوه ولسوالۍ خدمت نه رسوی لکه خوشایمن وډېله نه مکتب نه مدرسه نه یو سړک چا ولي سامنرانه نو فکېږي د راډي راډیو نه ډېره مننه کوم ودان
ستاسې پیغام ستاسې نظر
دوستانو په کابل کې 4:30 سو یو ځل بیا د مهمو خبرونو سره ټکی له اسد لالودین څخه ورو
د افغانستان ولسمشرۍ مانی وایي د ترکیې ناستې په طرحه کې د لوخت مخ کې ټاکنو بحث شامل دی خو په خبره یې دا چې شپږ میاشتې وروسته د ټاکنې وشي دا کار امکان نه لري دا خبره د ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینپال نن ازادي راډیو سره په همدې تړاو یو بحث کې وکړه د امریکا د استازو جرګې د وسلوالو ځواکونو د کمیټې مشر آدم سمیت وایي د جو بایدن اداره غواړي افغانستان کې د خپلو ځواکونو د پاتې کېدو موده وغځوي د ننګرهار والی ادعا کوي چې پر کابل پانتون د ډله ییز برید یو طرح د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو لخوا په اچین ولسوالۍ کې ونیول شو ضیاء الحق مرخیل نن ازادي راډیو ته وویل چې د حضرت علي په نوم دغه مشکوک کس له دوو ملګرو سره نیول شوی او دا مهال تر پښتنو او ګرویګنو لاندې دی په پکتیا کې د وسلوالو له لوري د وزوان له وژنې وروسته د هغه مور هم د زړه حملې له امله مړه شوې ده د پکتیا مسولین وایي د غزوان د ملي امنیت په خوانی کارکونکو کې وچه لمړی له خار ته تختول کیږي او بیا د خار په یو څنډه چونی سیمه کې وجل کیږي د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته د 6 میلیارډ ډالرو پور تر ارزونې وروسته د هیواته د 500 میلیون ډالرو مرسته تصویب کړه شمالي کوریا نن خپل ختیځو سواحلو دوه توغندي چې شک کېږي بالستیک به وي وته غول چې اقتصادي صاحب بهر د جاپان په اوبو کې ولوېدل او د بلاروس د اپوزیشن مشر سټلانا سیخانوفسکایا د خپل هیواد له وګړو غوښتنه وکړه چې نن د الکساندر لوکاشینکو پر ضد نوې مظاهره پیل کړي
لودین څخه مننه کوم اوس به هم سپورتي خبرونه واورو
دا افغانستان فوټبال اتلولۍ لیگ سیالیو په دوام نن غرمه په دویمه لوبه کې د کابل استقلال او د لغمان ځوانان لوبډلې لوبيږي د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشکوف ازادي راډیو ته وویل 13 ورځ د پروان جبل سراج او د خوست اتلولۍ کلب ته یو بل پر وړاندې ولوبېدل چې په پایله کې د پروان جبل سراج لوبډله 3-1 پر وړاندې بریالي شوه د ښاغلی مشوف په خبره د افغانستان فوټبال اتلولۍ لیگ سیالیو کې د هیواد لشپږو ځنونو 200 لوبډلو ګډون کړی د دې سیالیو اتل لوبډله کې د تخنیکی ورزشي کلبونو معیارونه پوره کړی د آسیا فوټبال جام تبا لار پیدا کړی نن په هلمند ولایت کې د کمال خان د پرانیست په مناسبت د والیبال سیالۍ پیل شوه د ملي اولمپیک کمیټې مطبوعاتي غړی مجیب قاری زاده نن ازادي راډیو ته وویل په دې سیالیو کې اتل لوبډلو ګډون کړی چې په ګروپي ډول به د یو بل پر وړاندې ولوبېږي خغلی قاری زاده وایي په لومړی لوبه کې د اسمت لغمانی او بس لوبډلې د یو بل پر وړاندې ولوبېدي چې په پایله کې اسمت لغمانی 3-1 پر وړاندې بریالی شوه سبا د ځوانانو امید او تورتانګ لوبډلې د یو بل پر وړاندې لوبېږي دا سیالۍ به یو اونۍ دوام وکړي او نن د توکیو د پسرلنی اولمپیک سیالیو مشال روخانه شو د توکیو د پسرلنی اولمپیک مشال روخانول او لیگ د جاپان له فوکوشیما ښار څخه پیل شو د ورزشي ویپانو د راپورونو پر بنسټ
دا مراسم د سختو روغتیایي سپارښتنو په پا پام کې نیولو سره پیل شو او هر مشال د اولمپیک کمیټې د لسو کارکوونکو لخوا د واټن په پا پام کې نیولو سره او د پولیسو په شتون کې ولېږدول شو. په جاپان کې د توکیو د پسرلني اولمپیک مشال د لیږد مراسم 121 ورځې دوام کوي او د اولمپیک مشال په 1995 خارونو باندې ګرځي. په پام کې و چې د توکیو د پسرلني اولمپیک سیالۍ په 2000 کال کې وشي، خو د کرونا وایروس د خپرېدو له ویرې دا لوبې وځنډېدې او ټاکل شوې چې د روان کال جولای میاشت کې وشي.
سمه ژغلا زده راډیو ری دوستانو د دغه خبرونه او دغه راز نور راپورونه او تحلیلونه کولی سي د ازادي راډیو پر ویب سټ هم بیا ولولي پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، اول به د ازادي راډیو او یونیسف ګارد ونیس پروګرام او ورپسې کور کلی هم مېروي.
امنیت او سلام چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د ماشومان لپاره د لوب کوم وسایل ګټور تمامیدلی شي؟
موټر ګیم ورته خسته کورګه پماګه مصروفه ده، څنګه چې ده نانځه کوم ورته خسته ده، ایوالور می ده، مطلب هغه ته نانځه کا خسته سات پیری پماګه باندې.
او کوم شایان دوی جنگ جګړې ته چوي؟
توفک او تومانچا، کلاشینکوف دا مسالې.
نن په دې اکل خبرې کول ازادي رادیو سره اوسې. قدر منه دوستانو، سره لدی چې په افغانستان کې لسګونه خطرونه د ماشومان ژوند ګواښوي، د دې ترڅنګ یو هم د لوب خطرناک سامانونه دي چې د کورنۍ لخوا کوچنیانو ته اخیستل کیږي. ټوپک، تفنګچا، ټانګ او داسې نور هغه شیان دي چې ماشومان جنگ جګړې ته اچوي. دا چې یو شمیر کورنۍ ماشومانو ته د دې شیانو خطرونه نه وایي او په بازار کې هم بشمیره لیدل کیږي، نو کوچنیان هم علاقه ورسره خي. په همدې اکلا د کابل په ښار کې یو ماشوم سره غږیدل یو ورته وکشي.
زما نوم عبدالرحمن.
څو کلنی؟
یو لس کلن.
د لوبو شیانو کې د کوم شیان ډیر زیات خوښیږي؟
ټوپک او تومانچا.
دا دی ولې خوښیږي؟
همدام خوخیږي، همدام پلار ته کلاشینکوف دا مصاله.
په کلاشینکوف څه کوي؟
د سیموزینی سره پرکه مرمۍ کولولې امغوان پاک
دزینی سره کلاشینکوف دې دازم کوي.
او د سی ورکه مرمۍ کولولې امغوان
د لوبو خطرناک وسایل دي سبب کېږي چې کلونه وروسته هم زیان ولیدل شي. د کونړ اوسیدونکو جمال الدین وای چې په ماشومتوب خپل ملګری داسې جوبل کړی و چې لای هم پر مخ داغ لیدل کیږي.
خو ما خپل یو تمانچه واخستله او د سی د باروت غندې د لړګي ګولې ولا جوړ کړی و دون د نو کومره دې کې بدننه باروتو دا به خارګای لرل نو دا باروت به پکیو نو دا مې د تمانچه سر کې د خلک به مول ورو منډله یو مرګړی په کور ته لاړ مرو او بس چې راوته زو ته تمبینه شاته پټ شوی ورډز چې په کو داز نه مې پیښت اوس ما داغ پکې دي دا زنه چې پیوشه سری پیر روان هنه شکل د بارود ته کنه دا سلم ده د بچو د اولاد سره چې دې باندې دالو بيو کې تمانچه ولا خسته را روانه کړي، ټوپکه ولا پلاستیکي خسته را روان کړي، مردکی ولا خسته را روان کړي، زم قلم دی ولا لاس کې وکی، کتابچه دی ولا لاس کې ورکی، درس او تعلیم دی کېو کې د وطن زمونږ خراب شوی دی، خور شوی دی، زار شوی دی، به چې دې لپاره خدمت داري نگانی چې دې لپاره دې خدمت مونږ وشو کولې چې هغه ځوان زمونږ د آینده لپاره یو څه جوړ شي. دې نه
دا چې مشمانه کوم د لوب شیان وښتل شي د شپږو مشمانو لپلار شاوسین نه مپختلې دي.
موټر ګیم ورته خسته کورګه پماګه مصروفه ده، موټر ګیم خپل ګرځي څنګه چې ده نانځه کم ورته خسته ده، ایوالور می ده، مطلب هغه ته نانځه کا خسته پاګه مصروفه ده، بس هغه سات پیرې پماګه باندې کم شي نه شي، مطلب اوس په حال په بازار کې چې دي موجود دي لکه سخته کې تما شي دي ټنګ دي، مطلب نور د سی وسایل چې هغه بشمانو په ذهنونو باندې منفي اغیزه کوي، باید دغه نه جدن فامیلونه چې د دینه خودداری وو کې د سی وسایل ورته برابر کې چې داغه دم په حاله سات په تیر شي او هغه د یو سالم روحیه او یو سالم نغتی واخل شي آینده مطلب دغه شینو نشي د جنجالونه جوړیږي مسالې تماشه ده یا په بازار کې دغه عادي تماشه دي ذهنن چې د دوی شراو لویږي مطلب کېده شي چې داغه اصلي شینه بیا استفاده وو کې په کور کې جنجال جامعیت مطلب یو غټ سرخوګي جوړیږي زما په نظر شي د صحیح عمل نه ده
ماشومانو د تربیه په برخه کې ماهران وایي چې ماشوم په دین نه پویږي چې کوم شیان دوی ته خطرناک ثابت دي شي هر څه چې په نظر خبي هم غوړي دا د کورنۍ مسولیت دی چې دوی ته د لوبو د شیان برابر کړي چې د خطر پر ځای د دوی له زهنی وادي سره مرسته وکړي په دې اکلم د افغانستان د علوم اکاډمۍ له علمي غړي شریف الله دوست سره مرکه کړي نو موري د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې غني مقالې لیکلي دي
په پایل خوري زیاته مننه چې موږ تم د مرکه وخت راکړ راځو دې ته چې تاسو خپل په کور کلی کې لمشمان سره څه ډول دی لوبو وسایل ګوري
تر کومه چې موږ د عمر برخره رسیدلې ده په خوشنۍ سره چې موږ په افغانستان کې اوس د مشمان د کوچنین د پر د لوبو د ساتیرو د بازوی خوره خطرناک او نوړ توکي او ابزارو د ساتيري سامانلات وینو
تاسو خطرناک شین یاد کړل مثلا کوم شین دوی سره ګوري
دا څلوي ښکال جګړه سوي ده بوه ټول د سلاو توپکو دغه اسلحه څخه ډک دي اطراب مهم شاريات مهم ټول دغه مجبینو جګړې زالته څخه هم مشمان تقلید کی اغه د سپیکر کې چې دغه یو ډول ضرورتیا او غشتلتیا او داده د هغه تمثيل کی تر ټیره موږ د دوی سره توپکونه وینو پټاکې وینو دغه د جنگ ابزار وینو توپنچور سره وینو فقط دغه تمایل هم ودغه تدي
کوم شې تاسو یاد کړل چې لکوچنیانو سره ګوري اوس خطرونه توازی کړی مثلا جنگی دی لوبو وسیله د دوی په ذهنیت څومره منفی اثر کولای شي
ابزار یا د توکي یا د اسلحې د دې د پلاستیکي ډول دغه یو ډول رواني اغیز کوي یا ذهني تاثیر لري تر څو کوچنی بیا په لویوالي کې هم داسې توکو ته لاس واچي د دوی پروان باندې ډیره ناوړه اغیزه کوي ډیره بد اغیزه کوي ذهن یې جنگی کوي جنگی ذهنیت د دې سره بیا د دغه کوچنیوالي څخه یو جنگي توام نه پاتېږي دغه توام نه پاتې چې بیا په ځواني کې هم د سرایت کوي او د تمایل تر قلم کتاب علمي مطالعه او ټولنیزو موضوعاتو یو دغه جنگ او جګړې څخه توکته لیوالته ډيري
د خو راتلونکي ته خطر سره ماشوم ام د ووس په دغه شانو لوبي کې دوی ته جسمن کوم توان رسولې سي
د توپنچي او توپک هغه خپل ډول پلاستیکي مرمۍ لري یا پټاکي لري دغه پټاکي ماشومان زخمیان کړی دي حتی په سترګو کې مشت دي هغه وړاند کړی دي حتی تر مرګ پورې رسولې دي نو خطرونه دا غدي چې ژوند دور بدرنګ کړی دي
بل اوس څه کول پکار دي وړو کوچنیانو ته کوم دی لوب وسایل په واک کې ورکو تر څو دغه جنگي شیانو نه دوی لري ووسی
ټولیز تبلیغ او کار پکار دی دا د کورنۍ څخه تر شوونځي پورې او تر ټولنې پورې تر حکومت پورې دې ته باید پام وسی داسې ذهنیت جوړونه وسی چې د ماشومانو تمایل تر دغه جنگي توکو و نور د ساتيري هغه شانو ته چې هغه خطر نه لري و هغه ته تشويق کی
په خو وختونو کې و کورنۍ خپل بچو ته صرف هم د لوبو وسایل برابرول
په خو کې به د ټکرو ټکو رخت څخه به جنو هغه ننځي کې د هغه جامع او ډول ډول شان جوړول الکوان د پاره د جنو لرګي څخه دغه د پاره موټرونه جوړېدل کشتي به جوړېدل نور په موهید کې چې د دهکاري سامان او د بزګري سامان د دغه به جوړاو او یا به هم کم بګیو گاډیو داشان
د لوبو مثبت وسایل که تاسو یاد کړل توپ او نام زکاو داشین کنه د ماشوم په ذهني وده د څومره مثبت اثر کولی شي
کله چې جوړی یو نوکی جوړی خپل ځان ته کور جوړی د دغه ماشوموالي څخه د مور کېدلو او د کورنۍ د مسولیت سپارلو ټریننګ یا تمرین ورکول کیږي فکری روزنه ده الکانم کله چې دوی د دهکانی یا د بزګری سامان جوړي کله چې دوی په بوهید کې دغه توکو سره بلدیږي کله چې ځوان سي دغه د ماشین توپ څخه د په ذهن کې د مسولیتونو د ورسپارلو غالب وی یو فکر ورسره وی د مثال په ډول چې دی یو بګی جوړی بسګری د یو مورختو دا جوړی یا بیل جوړی دا د دوی پر ځان باندې حتی کته شو ګری د مشمان لپاره دا اوس موږ ډیری مشمان لرو د هیواد په مختلفو برخو کې چې هغه توانیدل چې د دوی د ذهني رشد څخه دربات جوړول تر کچه پرې ګټه واشتل سي. یعنی موږ کولای شو چې مشمان داسې ورزو چې روباتونه جوړ کړي، ماشینالات جوړ کړي، کله چې لوی سي هغه تخنیکی فکر ولري، هغه تیوریکی فکر ولري، هغه مخترع یو اختراع کوونکی فکر ولري. د کوچنیو کوچنیو کارونو څخه په لویوالي کې تر لوی کارونو تر لوی فکر کولو پورې دوی چمتو کوي. او کچیر داسې چې موږ د هغو په لاس کې توپک ټانک دا ورته ورکو، طبعا دوی چې کله لوی کېږي لیوالتیا و ټانک تو پټاکیو جنگی سامانات سره مینه و علاقه پیدا کېږي، بالاخره تمایل هغه ته پیدا کېږي. کله چې د چا سره دغه رقم ذهنیت وي نو طبعا هغه بیا هغه د سولې لارې یا هغه د امن و د ټیکاو د لارو سره ډیره لیوالتیا نه لري، ډیره تمایل و دغه ته وي چې څنګه کولای شي د دغو توکو جنگی ابزار په واسطه خپل فکري مخالف یا بل څوک چې دی په کوم نظر ورته ګوري هغه راوپرځي راغزارې کړي. نو ډېر زهرجن تاثیر لري د ماشومان پر ذهن د ماشومتوب څخه تر ځوانۍ پورې.
ډېر مننه ځوان دی وسې.
مننه له تاسو.
قدر منو دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پارځای کې چی است الله مومال او ملګری.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کې هغه زما د ترور توې ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
سلامونه درنو دوستانو کورکلی ته خراغلاست. ولی کله چې زینې ماشومان نوی په خوانځي کې شامل شي نو ډیر ژاړي او خوانځي ته نزي. څنګه نوی شامل شوی ماشومان خوانځي ته لیواله کړو؟ په دې برخه کې د کورنۍ او ښوونکو دنده څه کېدلای شي؟ نن په همدې موضوع خبرې کوو چې د راپور تر څنګ دی یو تن ټولن پوه سره مرکه هم لرو. په پیل کې راپور ته غوږ شئ. قدر من دوستانو، د پسرلی پر اتک سره د هواد پسړو سیمو کې خوانیز او تحصیلي کال هم پیلېږي او هغه ماشومان چې د لیک لوست عمر ته رسیدلي وي په خوانځیو کې شاملېږي. ځینې دانې وی شامل شوي ماشومان په ډیره مینه او علاقه سره خوانځي ته ځي، خو ځینې نورو ته بیا خوانځي د زده کړې ځای نه بلکې بندیخانه ښکاري او ډیر په خفګان، ژړا او تشویش خوانځي ته ځي. د کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکي شازیه وایي چې ورور یې نوی په خوانځي کې شامل کړی دی. دومره یې داسې ورځې دوی په تکلیف کړي دي چې هر سهار په ژړا او خفګان د خوانځي په لور روان وي. نورې خبرې به له شازیه څخه واورو.
ورور مې د درې څلور ورځې کېږي چې خوانځي کوم شامل کړی دی، هیڅ خوانځي سره علاقه نه لري، په ژړا خوانځي ته ځي او په ژړا راځي. کله چې سهار له خوبه پاتو چې خوانځي ته لاړ شي نو ډېر ژاړي. ځینې وخت یې په کشول خوانځي ته بیا بیا کله چې بوم ځي خوانځي ته، هلته به تر هغه وخته پورې راسره کېنی تر څو زه رخصتېږم. ورته منتظر یو ورته ناست یو چې ودرې رخصت شي. نو بیخي ټولې داسې تشویش کړي وو کورنۍ کې، بیخي ټولې جګرخونه کړي وو دا ټول کال به څنګه کوو سره، او هیڅ در سره علاقه نه لري. کله چې وایي درس وایا کورنۍ دنده تر سره کړه، چغې وهي، ژاړي، کتاب ښکوي، کتاب چش کوي، نو بیخي دغه ستونزې دي. نو
همداراز شپه کله نه هیله چې نوې په ښوونځي کې شامله شوي وایي چې مکتب یې نه دی خوښ، ځکه هلته یې مور او د کورنۍ نور غړي نشته او ټولګیوال ورسره هم لوبې نه کوي.
نه خوښېږي چې مور او پلار مې هلته نشته دي، او کورنۍ مې هلته نشته، خور مې نشته، او ماشومان را سره ساتیدي نه کوي، او استاذ را سره ښه راوریان
د زابل ولایت اوسیدونکو ګلالۍ چې اوس د کابل په نهمه ناحیه کې اوسي وایي چې زوی ډیر په شوق او مینه ښوونځي ته ځي. دا ځکه چې تیر کال وړکتون ته تللو نو اوس ورته د ښوونځي ته کومه نوې خبره نه ده. نوموړی زیاتوي،
زما وړکی زوی ده چې اوس شپږ کاله لري او سه کاله په لومړی صنف کې شامل کړی او پروسه کالم وړکتون ته پیوه چې ډیره مخته شو، فضل د خدای ده ډیر اماده شو، یعنی په سر کې ستونزې درلودلې، وضعیت به ښه نه و او کله به چې د خوبه پاڅېده ډېر به بدخویه و او نه به یې غوښتل چې وړکتون ته لاړ شي. بیا په اساس د تشویقو، د موږ تشویق او د استادانو او د ښې روي د استادانو بالکل مخته شو او ډېر زیات هر څه زده کړې، یعنی پوه شو چې مکتب ته تلل هم د ژوند یوه ډیر اړینه برخه ده. ډیر زیات خوشاله یم چې ډیر مکتب ته په علاقه او شوق سي، کله چې را پاڅو ډیر ښې خبرې ورته کوو، تشویقوي چې استاد به دې تا ته نن ښې نمرې درکړي او ډیره به تا ته خوشاله شي، ته به نن ډیر خوشاله مکتب ته لاړ شي.
د کورنۍ مسایلو کارپوهان وایي چې ځینې ماشومان ځکه د ښوونځي د اول ورځ نه ویره لري چې دوی ته ښوونځی په هغه ډول چې باید ور وپېژندل شي نه دی پېژندل شوی. صرف دوی ته ویل شوي چې ښوونځي ته لاړ شه. په دې اړه د کورنۍ مسایلو کارپو سید بشیر ځینې عوامل په ګوته کړي.
د ځینو نوو شامل شوو ماشومانو ښوونځي ته د نه تګ عوامل ډېر دي، خو زما په نغه ښکارا عوامل دا دي چې د مکتب یا د ښوونځي محیط دوی د پاره یو نوی محیط دی. دوی اکثرا په کور کې عادت وي، په کور کې په ساتیرو باندې عادت وي، نو چې کله ښوونځي ته ځي هلته په صنف کې په ټولګي کې کینی نو دوی ته دغه محیط لکه قید غوندې معلومیږي. او د دې په څنګ کې د مور او د پلار د تشویق مسله هم مهمه ده، ځکه بعضې ماشومان د مور او پلار د طرف نه تشویقیږي ښوونځي ته، چې دوی ته ووایي چې ښوونځي د دوی دپاره په آینده کې څه ګټې لري تر څو د دوی شوق علاقه پیدا شي. او بل دلیل دا هم کېدای شي چې په بعضې ښوونځیو کې بعضې ښوونکي د شاګردانو سره ښه سلوک نه لري. استادان باید د نویو ماشومانو سره مینهناک سلوک ولري تر څو د هغوی علاقه د ښوونځي سره پیدا شي. دا ډېره مهمه خبره ده.
د کابل ولایت اوسیدونکي او د یو دولتي ښوونځي ښوونکي نادیا صافی بیا وایي چې ښوونکي باید دا وړتیا ولري چې نوي شامل شوي ماشومان ښوونځي ته لیواله کړي. نوموړی وایي چې دا په خپله لومړیو صنفونو ته درس ورکوي، ډېر کوښښ کوي چې ماشومان ته د هغوی په انداز او شیوه خبرې وکړي. نوموړی زیاتوي،
زه د اصول صنفي ښوونکي یم، زه خپل صنف کې چې زما د نوي زده کوونکي دي زور سره ډېر په مهرباني خبرې کوم او تر اخره هدا کوشش کوم چې دوی ستونزې په مینه حل کړم. ښوونځي ورته ډېر یو ښه ځای معرفي کوم چې هغوی نورم تشویق شي او اول وختو کې چې د هغوی مینه ډېره شي او تشویق شي زده کړې سره مینه شي، نو بیا هغوی غیر حاضري نه کوي او تر اخره همداسې پاتې کیږي. که زه په لومړۍ ورځو کې هغوی سره ښه برخورد نه کړم نو هغوی نفرت زیاتېږي او د مکتب نه زړه تورن کیږي. بل دا چې زه درس ورته ډېر سخت نه ورکوم چې د هغوی د سطح نه ډېر لوړ وي او یا ډېر بار پې واچوم، دسې ګوریګکان ورته رسموم چې ذهن کې پاتې شي او دسې یعنی د لوبو په سیستم زه هغوی ته زده کړه کوم.
د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ اوسیدونکی رحلا تلاش بیا کورنۍ هم په دې برخه کې مسؤلي بولي. نوموړی وایي چې مور او پلار په کور کې دا دنده لري چې مخکې له دې چې ماشوم په ښوونځي کې شامل کړي باید د ښوونځي په ګټو ماشوم وپوهوي او د امادګۍ په منظور ماشوم ته ځینې لارښوونې وکړي او همدارنګه په ښوونکو هم غږ کوي چې ماشومانو ته د زده کړې لپاره ښه زمینه مساعده کړي.
کورنۍ ته اړینه ده د دې لپاره چې خپل ماشومان په ډیر شوق سره ښوونځي ته ولېږي. کورنۍ ته اړینه ده چې خپل ماشومان وهڅوي، تشویق کړي، وی نازوي، کله چې مکتب ته لېږي ځینې ښه ښه خوراکي توکي ورته ورکړي، په بایک کې ښایسته بایک ورته واخلي، کتابچې ورته واخلي، رنګه قلمونه واخلي، په دې شیانو باندې وهڅوي چې دوی ښوونځي ته د تګ لپاره زړه ښه کړي. همداراز کورنۍ ته پکار ده چې خپل بچیان په لومړي سر کې کوښښ وکړي چې تر ښوونځي پورې ورسوي او بیرته بیا تر کوره پورې ورسوي تر څو چې دوی د ښوونځي له چاپیریال سره بلد شي. همداراز ښوونکو ته پکار ده چې د ټولګي فضا دغسې مساعده کړي چې ماشومان د راحتۍ احساس وکړي. ښوونکو ته پکار ده چې له صبر، حوصلې او زغم څخه د ماشومانو پر وړاندې دوی باید کار واخلي. ماشومان باید ونه رټي، له وهلو ټکولو څخه یې جدا باید ډډه وکړي، وی نه ګواښي، کوشش دی وکړي چې تشویق کړي، وی هڅوي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لاښ کولی کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې مو د ټولنپو ډاکټر جمشید رسا څخه په یوې مرکه کې دا پوښتنه کړې چې څنګه نوي شامل شوي ماشومان مکتب او درس ته لیواله کړو. نو موړی په ځواب کې داسې غږېدلی دی. لومړی پوښتنه اوس داسې مطرح کړو چې ولې ځینې ماشومان چې په ښوونځي کې نوي شامل شي ډېر ژاړي او علاقه نه لري، مینه نه لري، د ښوونځي تګ یو رقم ویره لري، علت یې څه ده؟
د دې لپاره څو دلیل مونږ کولای شو چې په نظر کې ونیسو. اولی خو یو ترس او دار د مکتب څخه ده، مثلا که ماشوم په مکتب کې ورته ځینې شرایط اوسیږي، دبلې یو استراب ده چې ورته د جدایي استراب ویل کېږي چې ماشوم د مور څخه نشي بېلېدلی، ویره لري، فکر کوي چې زه مور څنګ کې نه یم، یا به مور د منځه لاړ شي یا زه به د منځه لاړ شم. د ده خاطره همیشه مور ته وابسته یي. ځینې ماشومان هم هسې ده چې مکتب ته چې نه ځي، مثلا تلویزیون کې، گیم کې، دا شیانو کې مصروف وي. او بله مشکل هم دا ده چې ځینې ماشومان دغه ذهنیت ورته جوړ شوی نه ده د مور و پلار د طرفه چې هغه آماده یي. او ځینې ماشومان هم درس نه شي زده کولی، هغه د خاطره نه ځي. ځینې ماشومان کمبود توجه و تمرکز لري، هغه د خاطره نه ځي. ځینې مشکلات رواني مشکلات هم د ده سبب ګرځېدلی شي. نو دا شیان لاس په لاس ورکوي او دا مشکل منځته راوړي. او باید دې ته مشوره وکړم چې دا تحقیقات ښیي 40% ماشومان دا مشکل لري، یعنی د 100 ماشومونه 40 نفر دا مشکل لري.
مننه کوم استاد. ځینې کورنۍ بیا په زوره ماشومان یا وهي یا ټکوي یا په زوره په کشولو بیا یې ښوونځي کې نوي اول تخپل ترې راضي وي چې پرې چا مخته شي. دغه کار بیا څنګه ده؟
ډېر ناروا، ډېر بې ځایه کار ده. تاسو پوهېږي هر کار چې په زور ترسره شي هغه ښه نتیجه نه ورکوي، مخصوصا په ماشومانو کې چې مونږ غالمغال وکړو. دا ډېر نادرسته کار ده، ځکه چې مونږ د مطالعې او د زده کولو شوق ماشوم کې مرکاو په دې کار سره. منم چې مثلا ماشوم د مور پلار څخه به ودرشي مکتب ته لاړ شي، ولې کله چې دا مثلا خپل یو لکه مستقل ژوند ته ورسیږي نو بیا کتاب سره یې علاقه خرابي، کتاب نه وایي. مونږ اصلا په دې ماشومتوب کې ماشوم ته درس ورنکو، باید ماشوم ته د درس شوق پیدا کړو. په هیڅ تعلیم تربیه پروسه کې دا زور ځای نه لري.
اوس د کورنۍ د مور و پلار او د ښوونکو دنده څه ده چې څنګه وکولی شي خپل ماشومان، البته هغه ماشومان چې ژاړي، ښوونځي ته نه ځي، زړه تورن دي، هغوی درس ته لیواله کړي، یعنی کوم کارونه سرته ورسوي؟
اوله ډیره مهمه وظیفه د مور و پلار دا ده چې ماشوم د وابستګۍ څخه وباسي. تاسو پوهیږئ چې ماشوم مور و پلار تا وابسته ای، ولی د مور و پلار اوله دنده دا ده چې ماشوم ته استقلال زده کړي. بنن ژوند کې توصیه داسې ده چې د دوه کلونۍ نه ماشوم باید کودکستان ته لاړ شي، او د هغه وخت نه باید آموزشي محیطونو سره دا عادت واخلي. که چیرې یو ماشوم کودکستان ته لاړ، مکتب تللو ته به مشکل نه لري. معلم باید توجه وکړي ماشوم ته. دا یو مشکل ده چې یوازې مور و پلار نشي حل کولی. هر ماشوم چې دا مشکل لري، مور و پلار یې باید معلم ته مکتب ته اړیکه واخلي، هغو ته وایي، د هغو نظر واخلي. ځینې توفی او جایزې ویسي معلم سره پرېږدي چې د ما ماشوم راغی، دا د خپل طرفه ورته ورکړي چې دا تشویق شي، هلته په مکتب کې ورته محبت ورکړل شي، ماشوم کې توجه ورکړل شي، تشویق وشي، دا خپله کولی شي. او مور و پلار ماشوم ته ځینې قصې وکړي چې مونږ درس ووایو خدای خوشحاله کېږي، مونږ ته ثواب ورکوي، مونږ په ژوند کې به یو شی جوړ کړو، د مور و پلار افتخار وګرځو، دې شیانو سره. او بل ماشوم ته ځینې ملګري په مکتب کې پیدا کړو، هغو ته مثلا یو مثلا د یو ساتیری وسیله، مثلا یو توپ به ورته واخلو، ټول به هغه سره مصروف وي، ساتي تیري، دا شیان کولی شي چې مشکل حل کړي. او که دې شیانو سره مشکل حل نه شو، نو حتما یو رواني ستونزه ده چې باید د متخصص ته مونږ کومک وکړو.
ګرانو د دیوانې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.
مکبوایا پلاس کی دس رو بولو چھ